شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنوري نوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون امنیتي ارګانونو او د پوهنې وزارت چارواکي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره د وروستیو تیاریو په باب معلومات نن له رسنیو سره شریکوي. یو شمېر مخکښ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو په باب بیلابیل راپورونه لرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سزا کولو پروسه رسما پیل کړې ده. خو تر هر څه مخکې صالح محمد صالح ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د ملي اردو چارواکي وایي چې د افغانستان په شمال کې تر سلو زیات وسلوال په بیلابیلو عملیاتو کې وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د 4 اویاویمې غونډې پر مهال ځینو هیوادونو هڅه کړې چې د امریکا او ایران ترمنځ ډیپلوماسي پیاوړې کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن رسنوي ته ویلي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پای ته رسېدو سره سم د چوپتیا او سکوت دوره پیلېږي. په دې دوره کې چې 8 ساعته دوام کوي، کاندیدان نسي کولی چې کمپاین وکړي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د شمال په څو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله تر سلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. 209 شاهین قل اردو نن په ویلامه کې ویلي چې په جوزجان، سرپل او فاریاب کې دغه پوځي عملیات تیره شپه تر سره سوي دي. شاهین قل اردو وایي چې په دې لړ کې 113 وسلول طالبان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکو د خپل دغه ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. وسلول طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا پوځي مسؤلان وایي چې په زابل او روزګان کې 1500 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د ځواکونو عملیات د زابل په ټغر، شاجوی او د روزګان په چوري ولسوالیو کې ترسره سوي دي. علوی وایي چې په دغو عملیاتو کې 11 وسلوال وژل سوي او 4 نور ژوبل سوي دي. 215 اتل قل اردو ویان ویلي چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو د دې عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. په کندهار ولایت کې یو محلي خبریال چې په پرونی 14 کې ټپه سوی و نن سا ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې عبدالحمید هوتکی د هیواد راډیو ټلویزیون خبریال و. د دې ادارې په حواله روان کال په افغانستان کې له دې سره د وژل سو خبریالانو شمیر 4 ته ورسید. په پروان ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت یو شوونځي ودانی جوړ شو. د پروان د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د پروان په مرکز کې دغه شوونځي 14 درسي خونې لري چې د ښار جوړونې وزارت په مالي لګښت جوړ شوی دی. د پروان د پوهنې ریاست ویان عبدالخبیر صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه شوونځي د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. د پوهنې ریاست وایي چې په پروان کې 1500 شوونځي شته چې 200 ودانی نه لري. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د 4 اویاویمې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسي بیا پیل ته وهڅوي. د پاکستان صدراعظم عمران خان هم ویلي چې متحد ایالاتونو او سعودي عربستان ورڅخه غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره دي منځګړیتوب وکړي. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون ویلي چې که د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره له کتنې پرته له امریکا ووځي، دا به د فرصت له لاسه ورکول وي. د بریتانیا صدر اعظم چې له روحاني او ماکرون سره یې په ملګرو ملتونو کې کتلي ویلي چې دی فکر کوي له ماکرون سره موافق دی. د ایران او امریکا اړیکې په دې وروستیو کې وروسته له هغې خراب شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اتومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. په دغو بندیزونو کې د ایران د تیلو او مالي سکتور په نښه سوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحانی غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندانی سوي شزي نازنین زاغری راتکلیف او نورو دوه تابعیت لرونکو وګړو خوشی کېدلو ته زمینه برابره کړي. جانسن دا غوښتنه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې په دې اړه یې له روحانی سره مخکنی خبرې رغندوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د جانسن ویان په ویلامه کې ویلي چې صدر اعظم په سیمه کې د ایران د بې ثباتوونکي فعالیت په اړه هم خپلې اندېښنې مطرح کړې دي. نازنین زغری راتکلیف یوه ایرانی الاصله بریتانوي ښځه ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ایران په یوه زندان کې شپې ورځې سبا کوي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې ایران تورن کړی چې په بې ځایه پلمو یې خلک بندیان کړي او ځوروي. او د ترکیې دولتي رسنۍ وایي چې د پولیسو پر یوه بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیې په جنوبي ولایت ادانه کې شوې ده. انادولو خبري اجنس د والي محمد دیمیرتاس په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنه یا د کومې منفجره وسیلې یا هم د بل ډول بم له کبله شوې ده. والي وایي په ټپیانو کې یو تن د پولیسو افسر دی خو د ټولو ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ شول شوی دی. د سی این این تلویزیون ترکیې څنګې د بس او نورو وسایطو تصویرونه خپره کړي چې سخت تخریب شوی دی. تر اوسه نه د معلومات چې په دې چاودنه کې څوک لاس لري.
له سلام محمد سلیمان چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غوړی دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کان. نن په افغانستان کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو ورستۍ ورځ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون امنیتي ارګانونو او د غرض د پوهنې وزارت چارواکي د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د ورستیو تیاریو خبره کوي. یو شمیر مخکښ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. په پکتیا کې ولسونه بیا له امنیتي ځواکونو سره د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري ته تیار دي.
موږ خپل امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کې ډیر کومک کوو چې دا یو ملي پروسه ده او د افغانستان د بقا لپاره یو برخلیک پروسه ده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استضاع کولو پروسه رسمن پیل کړې ده. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 پس صاف او وازی اوریدلای شئ. نن په افغانستان کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو یا د کمپاینی غونډو ورستۍ ورځ ده. د افغانستان د ولسمشری روان انتخابات چې تر اوسه دوه ځلې ځنډیدلي د راتلونکي شنبې په ورځ ترسره کیږي. دا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ولسمشری څلورم انتخابات دي. دغو انتخاباتو ته په لومړي سر کې 13 کاندیدان درېدلي و. درې تر اوسه د نورو په ګټه تیر شوي او یوه هم پکې له ګډونه ډډه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان په شپږمه یعنې د راتلونکي شنبې په ورځ به د سهار په 8 بجو د رای ورکولو مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ پرانستي وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سادات دغه راز تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د سکوت په دوره کې د کاندیدانو لخوا که کمپاین ترسره شي هغه انتخاباتي سرغړونه ګڼل کیږي او د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند وشي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د تیاریو په اړه نن یوه غونډه هم جوړه شوې وه. د دې کمیسیون چارواکو او دغه راز د امنیتي ارګانونو او د پوهنې وزارت چارواکو په دې غونډه کې ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه د افغان صاحب په غونډه کې څه وویل شول؟
نوري صاحب لکه تاسو یادونه وکړله د یو ګډه غونډه وه چې په دې غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلینو د امنیتي ادارو ټولو چارواکو ګډون کړی و. د انتخاباتو خپلواک رئیس هم عالم اوان رسانی وویل چې ټول مکلفیتونه سر ته رسولې دي، ټول اساس او غیر اساس مواد څلور د سولیتونو ته رسول شوي دي. کمیسیون بشپړ چمتووالی لري هر قسم د قانوني انتخاباتو لپاره کېدل سر ته رسولې دي. دوی ولي چې په ټولو خلکو کې غږ وکړل شي، د شنبې په ورځ باندې د رای مرکزونو ته ولاړ شي او هلته خپلې رایه ورکړي. دې جل بیا ژمنه تازه کړه چې پوره ډاډ سره دغه انتخاباتو په پوره شفافیت سره ترسره کوي. همدارنګه عالم عوانستاني له کاندیدانو او رای ورکوونکو وغوښتل چې شفافیت کې ورسره مرسته وکړي. په دغه ګټه خبري غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال خوشحال سادات هم ګډون درلود. خوشحال سادات وویل چې امنیتي ادارې بشپړ چمتووالی لري چې په ټول افغانستان کې د 4902 مرکزونو امنیت خوندي کړي. همدارنګه وویل چې د څو دلایلو له امله هغه لیست چې دوی ته سپارل شوی و 401 مرکزونه تړلي پاتې دي. یو هم لوړ امنیتي ګواښونه موجود و، دوهم په هغه ساحو کې نفوس کم و د خلکو، درېیم هم لوجستیکي ترانسپورتي سیستم ستونزې لرلې. دوی وویل چې 4902 مرکزونو کې به رایه اچول کېږي، امنیتي ګواښونه شته په لوړه کچه، متوسطه هم ټیټه کچه، چې بېلابېل پلانونه ورته نیولي دي. همدارنګه د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې هر هغه څه چې د شنبې ورځ د انتخاباتو لپاره مهم او اړین دي، دا دوی بشپړ سرته رسولي دي او بشپړ چمتووالی لري. نوري صاحب:
بله، د تاسو د حساسو د انتخاباتي د حساسو او غیر حساسو موادو د انتقال خبره وکړه چې هوا نورستاني ویل ټولو ولایتونو څلور دش ولایتونو ته رسیدلې دي. تر پرونه هم موږ داسې راپورونه درلودل چې تر اوسه بشپړ ټول ولایتونو ته دا نه دي رسیدلي. په تېره بیا بیا هغو ولسوالیو ته چې هلته په پام کې د انتخابات ترسره شي، آیا په دې اړه وضاحت ورکړل شو که ځینې پوښتنې مطرح شولې که نه؟
بله نوی صاحب، د انتخاباتو کمیسیون د دلنشار اسلام دغه خبرې غونډه کې وویل چې یو شمېر ولسوالۍ ته له پخوا نه مواد رسېدلي وو، او تېره ورځ څلور نوي ولسوالۍ ته د مځکې لارې، همدارنګه درې نوي ولسوالۍ ته د هوا له لارې مواد انتقال شوي دي او ستونزه نشته. انتخاباتي محلي سرستم به دغه ولسوالۍ ته مواد بشپړېږي، یعنې دوه ورځې وړاندې به په ټولو ولسوالۍ ته مواد رسېږي، بیا به یوه ورځ وړاندې یعنی د میزان په 15 لاندې ولسوالۍ نه مرکزونو او محلونو ته همدغه مواد رسیدي. دوی وویل چې د موادو د انتقال په برخه کې ولسوالۍ مرکزونو ته توسه پرې ستونزه نه رامنځته شوې او له محلي سره سم کارونه په مخ کې دي. بلنه ده
موږ راپور ترلاسه کړ چې د پوهنې د وزارت چارواکو هم نن په دې غونډه کې ګډون کړی و. ډېر مرکزونه ویل کېږي چې په ښوونځیو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې پرانستل کېږي، او دې سره اندېښنې هم راپورته شوې دي. په دې اړه څه وویل شول؟
تاکل سوی و چې د پوهنې وزارت همدارنګه د دفاع وزارت مسؤلین هم دغه غونډې ته راسي. لومړي سال کې هغه چوکۍ لپاره ایښودل شوي وو، خو بیا وروسته معلومه شوه چې دفاع وزارت همدارنګه د پوهنې وزارت مسؤلین دغه غونډې ته نه وو راغلي، او دا غونډه په لومړي سر کې لاس کېږي د حکومت د رسنیو په مرکز کې تنظیم شوې وه. بیا وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل چې د خبر خپلواک کمیسیون د رسنیو په مرکز کې ده. هغه چې سهار کوم پلان شوی وو غونډې ته د پوهنې وزارت همدارنګه د دفاع وزارت مسؤلین نه وو راغلي، موږ نه پوښتنه کړې وای. نوري صاحب:
بله، ډیر مننه رحمت الله افغان د ازادي راډیو خبریالو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو له مرکز د ولسمشری د روانو انتخاباتو چې ټاکل شوی د راتلونکي شنبې پورې ترسره شي، د دې انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون او د غرض د امنیتي ارګانونو لخوا د امنیت ټینګښت په باب د تیاریو په باب نور معلومات سره شریکول. په داسې حال کې چې د دغو انتخاباتو لپاره د کمیسیون چارواکي او امنیتي ارګانونو مسؤلین د بشپړ تیاریو خبره کوي، لبلې خوا نن چې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده او انتخاباتو ته هم یوازې دوه ورځې پاتې دي، یو شمېر مخکښو سیاستوالو من جمله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاستوالو غونډه کړې ده او د دغو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه یې کړې ده. د ازادي راډیو بله خبریاله فیروزه عزیزي د سیاستوالو دغې غونډې ته ورغلې، همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه ده له کابله. فیروزه جان، تو وایې چې دا غونډه چیرې شوی او کوم سیاستوالو پکې ګډون کړی و؟ او یو دوه ورځې انتخاباتو ته پاتې دي، دوی د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کوي، ولې؟
ډیره مننه نوري صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې نن په کابل کې ونډه جوړه شوې ده، البته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ باندې یو شمېر سیاسونو د افغانستان هغه سیاستوال چې ټولې پېژني پخوا چارواکي هم و دوی غونډه جوړه کړې ده، او د افغانستان دوه ورځې وروسته کوم انتخابات د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. هغه د دې غوښتنه وکړله چې لومړی باید سوله وسي او بیا وروسته به انتخابات ترسره شي. د دوی غوښتنه همدا ده چې د دې انتخاباتو د تجدید نظر وسي، او ټینګار کوي چې که چېرې دغه انتخابات ترسره هم شي نو ټول خلک د افغانستان ټول وګړي نه شي کولای چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي. دغه د دې لپاره چې اوس انتخاباتو لپاره دغه کوم وخت دی مناسب نه دی، ځکه په افغانستان کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده. نو د دوی غوښتنه دا ده چې باید یو څه تجدید
فیروز جان له حامد کرزي پرته نور کوم سیاستوال سره راټول شوي وو په دې غونډه کې؟
بله، د حامد کرزي نه سربېره روته اسماعیل خان و همدارنګه د بلخ پخوانی ولي عطا محمد نور و یونس قانوني حاجي دین محمد
د ولسمشری لپاره یو شمیر کاندیدانو موږ مخکې راپورونه ورکړي وو چې شاوخوا لس تنه هم سره یو خل شوي دي، او پرون ورځ مو راپور درلود چې دوی غواړي چې یو اعلامیه خپره کړي چې دغه انتخابات د وزندېږي. د دغو کاندیدانو له ډلې هم کوم څوک وو که نه وو؟
بله، په دې کې د کوم کاندیدان تاسو مخکې یادونه وکړه او موږ راپورونه درلودل. له هغوی نه څوک د البته د هغوی له ډارې دلته په څو نه وه، یوازې د یوه انتخاباتي ټکټ غلی چې حاجي دین محمد دی هغه دلته، البته هغه ډاکټر صاحب عبدالله چې خپل ولسمشري ته کاندید دی یا نوماند دی د لغې تکنیکي ډلې نه دلته حضور درلوده. خو د هغه ټینګار هم همدا و چې باید لومړی سوله وشي په افغانستان کې، تر هغه وروسته بیا د انتخاباتو باندې
غور وکړي. فیروزه جان، په دغه غونډه کې آیا کوم خبريال دا پوښتنه له دغو سیاسونو څخه وکړه چې دوه ورځې انتخابات ته پاتې دي او تاسو نن راټولېږئ او د انتخاباتو ځنډیدو غوښتنه کوي؟ ولی
متاسفانه چې په دې غونډه کې خبريالانو ته د دې اجازه ورنه شوه، سو داسې اجنډا کې ورته ځای نه ورکړل شوی چې خبريالان دې هم پوښتنې ولري. خو په غونډه کې یوه خبره چې مهمه وه او یادونه یې وسولله، البته د یونس قانوني له لورې نه، هغه ویلې چې همدغه مشران چې نن غونډه هم جوړه کړې ده او له دوی سره نور ملګري چې هغه د دوی ملګري دي او د افغانستان سیاسون دي، په داسې کمیټې باندې یا کمیټه جوړه کړې ده او په داسې طرحه باندې کار کړی دی چې هغه کولی شي په افغانستان کې رښتینې سوله رامنځته کړي. دوی وایي دا طرحه جوړه شوې ده او همدې نږدې ورځو کې به یې له رسنیو سره شریکه کړي.
بلې، زموږ سیاسون ډېرې طرحې جوړوي خو په عملا تر اوسه لیدل کېږي چې عملي جنبه ډېره نه ده اخیستې په افغانستان کې. په هر صورت ډېره مننه فیروزه عزیزي له تاسو نه. قدرمنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر مخکښ سیاستوال نن سره راټول شوي وو او د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه یې کوله. ازادي راډیو اورې د انتخاباتو په باب وروستي تحولاتو مو شیبه په شیبه خبرو.
درې ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي او اوس هم خطر پردیس اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وی د آسیا پرختیایی بانک د کندهار د ارغنده پولوسوالیک د 340 میلیونه ډالرو په ارزښت د اوبو د زیرمه کولو یو شمیر پروژې پلي کوي. د دې وزارت چارواکو د دغو پروژو هوکړلیک نن د آسیا پرختیایی بانک رئیس نریندرا سنگرو او د مالیه وزارت سرپرست وزیر همایون قیمی ترمنځ لاسلیک شو. د دې وزارت د چارواکو په خبره دغه پروژې د برېښنا د تولید او د کرنیزو محصولاتو د تولید په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. د افغانستان د متشبثینو خصوصي البو ټینګار کوي چې د انتخاباتو په ورځ د سوداګرو پر وړاندې تجارتي لارې باید پرانیستې وي. د دې بورډ رئیس رحیم الدین حاجی آغا د چهار شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو کاروان ته د په دې ورځ مشخصه لار ځانګړې شي چې سوداګر وکولی شي خپل سوداګریز توکي نور هیوادونو ته په اسانه توګه واستوي. د هغه په خبره هر موټر د سلو ټنو تازه میوو د انتقال ظرفیت لري. کلارې پرانیستې نه وي سوداګرو ته به زیات زیان ورسیږي. حاجی آغا وایي اوسمهال د افغانستان تازه میوې پاکستان، هندوستان او ایران ته د ځمکې له لارې صادرېږي او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په لاندې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ نوي پوله، یو سودریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ نوي پوله او زر پاکستانی روپۍ 500 افغانۍ.
ازادي راډیو له پی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او اوسم یو نړیواله موضوع د امریکا د استازو جرګې غوړي چې د خپل هیواد د ولسمشر د استیضاح شرایط برابر کړي. د استازو جرګې رئیس نانسی امپلوسی ویلي چې د جو بایدن د زوی په اړه د اوکراین له ولسمشر سره د ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو په خاطر د ولسمشر ټرمپ د استیضاح کولو پروسه پیلوي. جو بایدن هم هغه څوک دی چې د ولسمشر را روانو انتخاباتو ته د ډیموکرات ګوند لخوا یو ایزان کاندید کړی، البته ډیرو نور کسان هم ځانونه کاندید کړی دي. دا موضوع زما همکار عصمت سروان تعقیب کړی. را سره په استودیو کې دی سروان صاحب، مخکې تر دې چې زه پوښتنې پیل کړم، لومړی د بیرمن پلوسی د څرګندونو په اړه کاروونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د امریکا د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح د بهیر د پیلېدو لپاره د رسمي تحقیقاتو د ترسره کېدو امر کړی دی. بیرمن پلوسی د امر وروسته لدې وکړ چې د ښاغلي ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر د ټلیفوني خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ټلیفوني خبرو په اړه ډیر بحثونه پارول شوې دي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان پر ترامپ تور پوری کوي چې ترامپ د جو بایدن پر ضد د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړی دی. جو بایدن چې پخوا مرستیال ولسمشر وو، اوس د دیموکرات ګوند له لوري یو مخکښ کاندید دی او ګمان کېږي چې د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ترامپ اصلي سیالوي. ادعا شوې ده چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه په دغه هیواد کې د بایدن د زوی چې احتمالا د غیر قانوني اقداماتو په اړه معلومات غوښتي وي، د بایدن زوی په اوکراین کې کاروبار کوي.
ایا ترامپ دا ادعا مني او د اوکراین له ولسمشر څخه څه غوښتنه کړې ده په مشخص ډول؟
ښاغلی ترامپ که څه هم منلی چې له اوکراینی ساری ښاغلی زیلنسکي سره د جو بایدن په اړه خبرې کړې دي، خو وایي کوم ناسم کار نه دی کړی. په راپورونو کې ویل شوي چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه غوښتي چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د کورنۍ په اړه تحقیقات وکړي.
د میرمن پلوسی د امر په اړه ترامپ تر اوسه کوم خبرګون ښودلی؟
لومړی میرمن پلوسی پرون سه شنبه په یو وینا کې رسنوی خبره کړه، وویل چې ولسمشر باید ځواب ووایي او هیڅوک تر قانون لوړ نه دي. د همدارز وویل چې پر همدې اساس اعلان کوي چې د استازو جرګه د ولسمشر ترامپ د استیضاح لپاره د رسمي تحقیقاتو پروسه پیلوي. له دې خبرو لږ وروسته ډونالډ ترامپ د ټویټر له لارې د میرمن پلوسی څرګندونو ته ځواب ووایي. د استیضاح په اړه د تحقیقاتو پیلول په سیاسي انګیزه د ولسمشر ځورول وبلل.
آیا د استازو جرګه په اسانه ولسمشر استیضاح کولی شي؟
معمولا استیضاح باید د قضایي کمیټې یا د استازو د جرګې د یو بل باصلاحیت پلاوي له لوري مطرح شي. وروسته د استازو جرګه رسمن د استیضاح غوښتنه مطرح کولی شي. د استیضاح غوښتنه باید د استازو د جرګې نیمایي غړي تایید کړي چې رسمي شي او بیا د استیضاح پروسه پیلېږي. اوس دیموکراتان د استازو په جرګه کې اکثریت دي. دوی د څارنوال رول ادا کوي او ولسمشر ترامپ کولی شي چې شخصي مدافع وکیلان ولري او په کانګرس کې د ځان دفاع وکړي.
بله، د دوی فیصله به څوک کوي ځکه چې دواړه طرفونه دي؟
دقیقا سنا جرګه بیا د قاضي رول لوبوي ځکه چې نهایي وخت د دې جرګې په لاس کې دی. که د سنا جرګې په درو کې دوی برخې غړي د ولسمشر بې کفایتي ته رایه ورکړي، په هغه حال کې ممکن د ولسمشر ترامپ د برطرفۍ پرېکړه وشي. خو حاضر دمه نوري صاحب، د سنا جرګې نیمایي غړي جمهوري پال ګوند پورې اړه لري او هغوی خو له ترامپ سره په یوه ګوند کې دي، د هغه سره اړیکې لري، نو داسې احتمال کم لیدل کېږي.
که چېرې ولسمشر استیضاح شي، البته ډېره ګرانه خبره ده. د امریکا په تاریخ کې ویل کېږي چې تر اوسه پورې د استیضاح په نتیجه کې کوم ولسمشر له واکه نه دی لیدل شوی، بلکې استعفا یې کړې دي. ډېره مننه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته د افغانستان د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو موضوع ته راګرځو. په پکتیا کې ولسونه له امنیتي ځواکونو سره د ولسمشرۍ د را روانو انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري کوي. دا خبره د پکتیا د ولایتي شورا غړو ازادي راډیو ته کړې ده. د پکتیا د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو هم ورته خبره کړې او ویلي چې دا یوه ملي پروسه ده او په دې کې به له امنیتي ځواکونو سره هم بشپړه همکاري وکړي. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
دا چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، ورسره هممهاله د افغانستان له یو شمېر ولایتونو د ناامنۍ خبرونه هم خپرېږي. خو دلته په پکتیا کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي له خلکو سره د مسلسلو ناستو وروسته ورته جوته شوې چې د راتلونکو ټاکنو د امنیت په خوندي کولو کې به ولسونه له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل وایي راتلونکو ټاکنو ته د پکتیا ولسونه د یوې ملي او برخلیک ټاکونکو پروسې په سترګه ګوري او له همدې امله یې د امنیت په خوندي کولو کې هم مرسته کوي.
په پکتیا کې تل په ملي مسایلو کې ولس تر نوې شور پورې تړلې وي، نه یوازې نارینه بلکې خزینه هم همکاري وي. زموږ امید هم دغه ده چې ولسونه د پخوا پرتله د انتخاباتو د ملي پروسې سره چې د ریاست جمهوري انتخابات دي او د افغانستان زعیم پکې ټاکل کېږي کلک همکار دي.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم راتلونکي ټاکنې د یو پرمختللې او تلپاتې افغانستان لپاره مهم بولي او په نورو خلکو هم غږ کوي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره د ټاکنو د امنیت او د دې پروسې په بریالي کولو کې همکار شي.
محمد ریاض زمیر د پکتیا یو ځوان و. دا موږ خپل امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کې ډیر کومک کوو چې دا یو ملي پروسه ده او د افغانستان د بقا دپاره یو برخلیک پروسه ده.
نوم یې بادامګل د پکتیا یو ځوان سل په سله همکاري ځکه چې مخکې دا ثابته کړې ده چې پکتیا کومه پیښه نه ترسره شوي او دلته مې هم په ما شکل کېږي.
د پکتیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د ولایت په څلورو ولسوالیو په ډیرو سیمو کې به د ټاکنو امنیت خوندي نه وي، خو د دې ولایت له امنیتي ځواکونو سره په څو ناستو کې باور شوی چې د نورو ولایتونو په پرتله به په عموم کې د دې ولایت د ټاکنو امنیت ښه وي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو قومندان خان الله شجاع رسنیو ته په واستولې پیغام کې ویلي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره ځنګړې امنیتي تدابیر نیولي او خلکو ته ډاډ ورکړي چې له ډار پرته په راتلونکو ټاکنو کې د خپل خوښې نوماندۍ رایه ورکړي.
دا پلان به دوام لري دغه عملیات موږ ټاکن اصلي ورځې پورې. دوهمه مرحله د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال ټولۍ ته هم رسېدلې دي او انشاءالله سیدونو ته به هم ورسېږي. موږ بره مرحله د اصلي ورځې امنیت د ټول ټاکنو د پروسې دی، نو په هغې کې خپل ټول قوتونه تعبیه کړي.
د پکتیا ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا وایي که خلک د ټاکنو د امنیت په خوندي کولو کې له امنیتي ارګانونو سره همکار نشي نو ممکن ده د ولایت د مرکز ګردیز د یو شمېر سیمو تر څنګ د شپږو ولسوالیو له مرکزونو پرته په لرې پرتو سیمو کې د ناامنۍ له امله ټاکنې ترسره نشي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
لیاقت افغان کول څخه موضوع ما د برېښنایي تذکرو په باره کې وه. زموږ غوښتنه دغه چې دغه برېښنایي تذکرې د زر تزره په ټول افغانستان ټول ختیځ او په ټول افغانانو ته دا تذکرې توضیح شي. نور مخنین سم ازادي راډیو زندهباد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
زما ګل خوشخوی او زما په محترمو کاندید صاحبانو باندې دا غږ دی چې خدای ته وګوري نور یو بل مه تخریبوئ او خپل د کار خاتمه شي وایاستئ تر څو ملت تاسو په خاتمه شي باندې پوه شي او تاسو ته رایه درکړي او هر څوک چې انتخاب شو نو شجانې په درناوی.
زما د دولت څخه دغه خواهش دی چې دغه باغې پوله سره د ترازو هیڅ کې د هغه ټو مشران لار بنده کړی یې ټول عمر دلته مشکل جوړې مشکلات جوړې او چکرونه کې دلته لارې بندې مسافرینو مریضانو په مشرانو کې لمر ته ناست دي لار ترازو بنده کړي. زما د حکومت څخه دا خواهش دی د دولت چې دغه ترازو واړي د جړې خواته یا د دشت خواته دغه لار ډېره مشکل ده. بس ډېره مننه.
احمد د کابل ولایت څخه خبره کوم. ورور دا د سولې موضوع ته باید ترجیح ورکړو چې باید ټول مسلمانان په دې باندې خوشحاله اوسي چې دا سوله راشي. دا څه کوي چې دا یو دې خواته زورونه وي یا بله بلې خواته اشرف غني وایي زه سوله ته ټاکنو وروسته کوم، بل وایي داسې کوم، بل وایي داسې کوم. دغه اوس دا ټاکنې موږ ته هېڅ لومړیتوب نه لري، موږ ته چې لومړیتوب لري دا سلحه لري، باید سلحه وشي. مننه، تشکر.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهیروي. خو تر هغه مخکې بیا هم لند خبرونه لرو. سلیم احمد صالح په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لندیز اوروي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 12 بجې رسمن پای ته رسیږي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د شمال په څو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله چې تېره شپه سوي تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. بلخوا پوځي مسؤلان وایي چې په زابل او روزګان کې هم 15 وسلوال د پوځي عملیاتو له کبله وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. په کندهار ولایت کې یو محلي خبریال چې په پرونی چاودنې کې ټپي سوی وو نن سا ورکړه. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د مرکز ګردیز په ښار کې د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر د ساتونکو قومندان د خپل سرتیري لخوا وژل سوی دی. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د څلور اویایمې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسي بیا پیل ته وهڅوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحاني غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندان سوي شزي نازنین زاخري راتکلیف او نورو دوه طبیعت لرونکو وګړو خوشی کېدلو ته زمينه برابر کړي. او د ترکیه دولتي رسنۍ وایي چې د پولیسو پر یو بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیه په جنوبي ولایت ادانا کې سوي ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی ماتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $300,000 ضبط کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړې او د دې ترڅنګ د نشي موادو د خرڅلاو په تور څه د پاسلس کسان هم نیولې دي. دا کابل د امنیت قمندانې ویان د فرامرز فردوس ازادي رادیو ته ویل لنشي مواد سره د مبارزه پولیسو د سنبلې د میاشې پر 15 نیټه د کابل خار په 15 ناحیه کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه او لدې کارخانې څخه 155 لیټر شراب هم ترلاسه کړل. خپل فردوس زیاته کړ چې پولیسو په څو نورو بیلابیلو عملیاتو کې د کابل خار له څو ناحیو څخه د نشي موادو د خرڅلاو په تور 14 کسان نیولې او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړې دي. په سرپل ولایت کې څه د پاسه 1.5 ټن نشي مواد وسوځول شول. د سرپل ولایت امنیه قومندان جیلانی ابوبکر د نشي موادو د